د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته دته معلومه شوه چې هلته له لاسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داو طلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. په جلال آباد کې د اتو ښاري ښوونځیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي دا لس اووریزې سیالۍ چې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي درې ورځې دوام کوي او د دولتي ښوونځیو اته لوبډلې ګډون پکې کوي. دا تورنمنټ د سراج العمارت بڼ په لوبغالي کې پیل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیه د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملن یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي. کمسومولسکایا پراودا دا راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، خو څو شېبې وروسته یې لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې د نږدې 1500 سرتیرو مړینه رسما تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 10,000 ترمنځ روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لومړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ له ملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یوه خوا او بل خوا ځي. خو سږ کال د طالبانو د حاکمیت په سیوري کې د دې ورځې نمانځل یو څه پیکه شوی وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز نمانځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خدای هم وویل که څوک نمانځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې سږ کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوي کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده، تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري. یعنی داسې چې د کال په پای کې یوه لاسته راوړنه، یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوي کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته. نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې. خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي هم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. مونږ که څه هم په پکتیا کې څنګه څه نمانځل کېږي، خو په هغه کچه نه لکه په نورو ولایتونو کې، په ځانګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسېدو سره د پکتیا موسم ډېر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، تر څو چې دغه موسم برابرېږي، د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هو د نوي کال د غلمنې شپې یا شپې ورځې تیریږي، نو په همدغه لحاظ مونږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د دینونو احوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوی ساه واخلو، یو نوی روحیه ځان ته ورکړو، یو نوی انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړۍ دوه ورځې مونږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه، که څه هم د پخوا پرتلا نه وه، ځکه چې د ځایي اوسیدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه، د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وې، او حتی دغه د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې وو په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه تر سره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی وو چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه، او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب، په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري، په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي، مثال د مور ورځ، د پلار ورځ، د خبریال ورځ، د راډیو، دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو ولې په افغانستان کې سره له دې چې هغه نوې ورځې نن منځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي، د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې پخوا هغه مناسبتونه منځل کېدل، نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کومه اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغه مناسبتونه منځلو ته دینی او مذهبي رنګ ورکول کېږي. یو حال دا چې کوم د اوس هم فرضاً میلو او چکر ته راغلي خلکو له خلکو پوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځئ یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړې خوشحالي وکړئ، نو هغه به دی دینی یا مذهبي اړخه حتی خبر به هم نه وي، فکر به هم نه کوي چې دا دغسې یو مفهوم لري. نو دوی فقط غواړي چې یو نوی ورځ پیل شوې ده، یو نوی فضا رامنځته شوې ده، او فرضاً د اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو دوی ستړي کړي دي، فقط غواړي چې یو نوی ساه واخلي او په نوې روحیه کال پیل کړي، کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي. نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه صبغي چې دې ورځ ته ورکول کېږي، او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک لمانځي. یو حال دا چې خلک د خپل کلتور له مخې، د خپل هغه طبیعي جوړښت له مخې چې دغه ورځ پرې راځي، نو دوی یو ډول هوس کوي، یو ډول زړه غواړي چې لاړ شي له کورونو ووځي، فضا ته، آزاد طبیعت تجربه کړي، او هلته پاتې شي یو څو شېبې. نو فقط چې دا له هر چا وپوښتي، له ما نیولې تر بل هر چا پورې، فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوې روحیه او انګیزه واخلي، په همدې موخې لمانځي. خو دا چې مخالفتونه کېږي، یو ستر علت یې زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له ځینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي، یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي. حال دا چې مونږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو، که څه هم مسلمان دي، خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري. نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي. نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري، نه کومه ژیي خبره ده، نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده، یا طبيعي یو بدلون دی یعنی موږ هر کله تاریخ هم راشو په طبیعت کې د یو غټ بدلون ورځ ده او طبیعت لسره بیرته راځوندې کیږي نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دي خوند ورکوي او په رواني لحاظ ښه تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت ته لاسته راوړنو ته یو نوې انګیزه او انرژي ورکوي نو په همدې موخه منزل کېږي او د مخالفت اړخونه خو ما درته وویل چې ممکن دغه مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي
مننه خمر صاحب وروسته غواړم یو بله پوښتنه مو کوم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی یو هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول نمانځل کېږي دا چې ستا څه پکې خوښ وو هغه به وروسته راته ووایې ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمي صاحب ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې د حلیمي صاحب که تاسو راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شو هل دا چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم په هیواد ته زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسیږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوې جامې اغوستې ولې نوې ماشومان یې دخ کړي ول راایستلي ول یعنی خوشاله ول ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپل تغییر کوي خپل دغه موسم خاندې دغه خوشحالي خپل انسانان ته ورغکېږي یا په دغه برخه کې پرون په کابل کې کته هم ډیر زیات هغه نه ولو په بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی رخصتی نه ویلان سوی مامورین شاید اداراتو تکلیلی ول دا غوی کورنۍ پسل رسمیات او مازیګر بیروبارو تینو پارکونو ته خلک تللی و ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللی ول خپل ماشومان یې سری ول چې ویل مانځي اما د نورو کلونو په خلاف د کوله چې خلګو شه زړه نشه کولای که څه هم وسل شمرغه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پورې ممانعت نه وو چې خلک سهارا وو ته د دشت شنه سوي دي ګلان را غوړېدل دي اما یو رقم ز فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې وغواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغه فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پیندش پر ورځي او ډوډۍ ورک نو یو هیلاته زما په فکر شاید هم دا و بل خبره دا ول چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړي او د عامو خلکو ممانعت تر ډیره پوری موږ ونه لیدای پرون موږ وګرځیدو خو ځای و هیله لرم لزوانانو هی واتساپ شته چې دلته یادونه وسه چې موږ عموما نوې کلونه په ډیر اپیل نه کوڅ موږ ملي وکیا موږ ډیر تفریح خو دا خپل یو اصل دی اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ مرکزه یادونه وکړو موږ باید کتابونه انتخاب کو چې د نوې کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوې کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره راوړوځل چې هغه ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکو هغه وهڅو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دا یو ښه خبره ده چې زه ډیر خوشاله یم چې خدای دې وکړي چې دا فرشته هم دغه څه وسی چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو دا تر ټولو یو ښه پیل دی د نوې کال
چې موږ اړتیا لرو ډیره مننه حلیمی صاحب دوه خبرو ته ورسره راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري. دا پوښتنه به بیا ستاسو مخ ته هم کېږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بله مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ لمانځل کېدله. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا ولي زیارت دی چې هلته جنډه مخکې پورته کېده. تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته، نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته سالته جنډې اتمن پورته کېده. او کله کله به په خاکا متحرک هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډې مراسم نه ول. دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه نه څه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم تللي دي میلو ته، هغه که د ارغنده ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګ یې به د الې ډم چور ته وایي. هغه سیمه بیا خپل ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي را سره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي، مثال پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللي، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، له کلي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میلاوه. نو تاسو خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه وو؟
سمه ده. او پیل به کومه چې خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوځي پسیلونه، د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزې وې، اما زه به ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې دنه چې نوی کال راشي مونږ خپل آمادګي ورته نیوه. مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو. د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوان به وخته په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو یا خارغې ته، سلسطون باغ یا هم بابر باغ یا هم نور ولایتو ته به لاړو، هلته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دا رنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، ماستل وو یا مطالم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، هغه کې به مو ګډون کولی شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او دیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسنی وضعیت په اړه که زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کیدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی. سړی خو همیشه مونږ په ټولنه کې خپل ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولی شو. خو اوس نور هم د ژوند مونږ میرمن ته رامحدود شوی دی، وتل لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی. طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زمونږ ډېر دوستان افغانستان پریخه وتلی دي، یا تا د کورنۍ غړي مو مسافر شوی دي، نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خوشونه کوي. مثلا موږ چې نوی کال پرون چې کیناسته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل داسې هم چکر ځای نشته او که وزو هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه موږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستي دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان کم وایغوندم او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغې نه موږ واقعا خوند اخیستو. او ټول نه بده خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده. او په دا ورځ کې که مخکې مثلا 40% افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس 70% خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. او دا 70% هر یوې هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري نوی کال ته، لکه په مو چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوی کال ته دغه سنفونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ هغه نه استفاده کړو. اکثریت د اوس هم په کور ناست دي، زما په شمول ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمونږ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست دي. نو ما ته چندان نوې کال نه وو، او همدارنګه هغه کسان چې زه پیژنم زما دوستانې وي زما خورلانې وي، هغوی ته هم د نوې کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا. یو دو بیتونه دی وای: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست را سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب، د خوست پاړه کرته وای چې هلته د نوی کال په ورځ څه کیسه و، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمنځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد سپ تاسو ته د ازادي رادیو درنو منو ته او همدا شانت ټول هغه اوریدونکو ته چې دم غړې زمګه غږ اوري او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورخمینو وګمو کې به ژوند آرام ساخلي. نو هیواد سپ چون پټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ځوانان یوازې د رسختې په تمه باندې وي چې یو رسختي لزانه سره پیدا کی، یو بهانه لزانه سره پیدا کی او ځای ځای ملي جوړي کی، چې وا د رسختې د پتیر کې د نوروز د ورځې هم و چې په تیرو کالونو کې با په د ورځ باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل او د نوروز په بهانه باندې به ملي جوړولې، مشاعرې به جوړې دي، راټولېدنې به کېدې، ل لیرې لیرې سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل، به د دوی ترمنځ زګه د مینې او محبت هغه غېږې بتاوي دي. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بندارونه کول. ما تیره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توفیر پکې صدا چې په تیر کې کوم ډول خلکو هجوم درلود او د غزایونو کې هغه د دغه کال د لومړی ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بیلابیل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول لګسې میله به جوړه شوی و چې پرختنی معنا هغه د تیر کال ټول ستونزې او کړونه به د سړی لذي خن څخه وتل او د دې ترڅنګ په خوست کې او بل ځای فرم به خپلون نیو ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل او آدم آماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی هر مازیګر یا هر ماسپښین پاګې باندې نارای شمالم کیږي باران موریږي نو د دې ترڅنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د غیادوري شوی دا زنګړی سندري ویلې شوی دی او د دې ترڅنګ د غلامحان سرحد یا بندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارګدا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل او د نوي کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمنځه خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډیر کم انداز سره وکوایم چې پنځه نوي فیصد توفیر سره دغه تحولات منځته راغلي وو پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل اوس پکې په لسګونو خلک وو یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدې چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو او د دې ترڅنګ د خوست یو ځوان پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پریښي وه بیګاما هغه تعقیبوله تقریبا اتن فیصد خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي وو چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تیره کړه نو تقریبا اتن فیصد خلکو جواب څه دا لیکلی وو چې یا یې په خپل کور تیره کړي یا یې په خپل کاري دفتر کې تیره کړي او یا یې کومه بله دنده مخې ته وړي خو د تفریح لپاره یا د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم ځانګړی ځای ته نه دی تللی نو که ووایم په لویه کې دغه ورځ په خوست کې په هغه شان نه د لمانځل شوي لکه پتیر کې چې وا
مننه خوشاله اوسې سات صاحب خمر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو لتاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي چې الته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي یو خبره خدای ته چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره غا د کندوز لکه ابدان دخته شو د فاریاب مخملي دخته سواله ک سات صاحب چې د خوست محمد سیمه یاد کړه دغه نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې په کونړ کې په ننګرهار کې یا مثال په کندهار کې په مختلفو ولایتونو کې شته دي خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي یو چاته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډیر تګ راتګ هم نه کوي نه لري او یا کردی هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډیر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډیر ښکلی افغانستان به وویني او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و نو دا یو واقعیت و یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې یوه ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل ډېرې سختې جګړې به وي د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وي خپل د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې راشي په لارو کې به ستونزې وي خو موږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي زه شخصا که ووایم موږ سیمو ته خواته دغه نشته اوري
خمر صاحب غاک موري اور موسا سواګ اور مهرباني دوام ورکړي
نو زمو خاطر لبد مرغ شي د اخره کو نشي دلته کیږي ډیر رئیس نه ډیر واز نه دي کنه فرض موږ د بیګا حملګرو تکلیف کړو د پای خانم په نامه خړو فرزان ډیر دلته فقولاده قابلیتګان دي کنه یا فرزان ډیر نور کلتوري خړو دي دا هم د ګروپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته دلته خلک شته سړی تصور هم نشي کولی دا نن هم موږ له یوه غدران کس سره ناست یم چې دی په کندوز کې اوسېده که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی و فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا غدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي دلته اوسېدلي دي چې له بده مرغه یو فنوز په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي نو واقعا ډېر جالب وي دوی ډېر ډېر د شمال په پرمختګونو چې دلته په تمدن کې دلته په بیلابیلو ښاري جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده دلته ډېر نامدار خلک فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی د په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي او دلته اوس هم د هر قوم که تاجک دی که ازبک دی که هزاره او ایماخ او بلوچ هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد
متاسفانه د خمر غږ پرې شو ډېره مننه خمر صاحب خوشحاله اوسې مخکې له غږ پرې هم سو خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست نو تاسې ته نور ښه وخت غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو حلیمي صاحب مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تېر کړي یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله وي چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ
ډیر زیاته مننه
نو څنګه راته وای چې مثال
زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم دغه ډیره مهمه برخه ده ځکه زموږ ځوان نسل ته ډیر نوي مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي لدی ورسته خصوصا هغه نسل چې نوې راروزل کیږي په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې اولیتونه اغه څه دي چې زموږ روشان راتلونکي د افغانستان روشان راتلونکي د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې اغه ورپورې تړلې ده ش ټولنې ورپورې تړلې ده البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډیر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نشي یعنی تر پرون نن ډیر اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته واده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تاسو او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپورې تړل دي او د روښانه ژوندۍ ورپورې تړل دي هغه تعقیب کې چې هغه عبارت له دکړې څخه دي موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو په هیڅ صورت باندې نه هیلی نس په دې ورستوي کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېرې ځوانان زموږ نه هیلی کیږي نه امید کیږي اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلی نو ځکه کڅوک ناهیلی چې هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې بل اساسي خبره دا ده هی واتساپ چې موږ ځوانان وه ته و چې له مهاجرت څخه ډاډه وکړي البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې وي مشکلات وي اما زموږ یو ډیره لویه کوي برخه چې هغه روزل سوی دا هغه ذکر تر لاسه کړی دی هغه وش کوشش کوي چې له هیواد خو دي. اما موږ باید هڅه وکړو چې هغه ته اجازه ورنو کو چې دوی خپل هیواد پېژد ک په ټولو شرایطو کې په شاو بدو شرایطو کې وطن زموږ خپل دی بل هیڅوک هم نه آبادې پرته لدی چې موږ یې آباد نکو. نو به اقتصادي ستونزې به یې مشکلات وي اما موږ باید پر دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو. نوی کال دا رقم باید را پیل کړو لکه تاسو چې وویل نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو نه یوازې چې موږ اما موږ باید خپل ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو خپل ماشومان زده کړو ته وهڅوو لاغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ما ته یو نمونه هغه ووسېږې ماشوم ووسېږې یعنی زه باید تا ته بیا جایزه درکړم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولري. ګوره زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا تر بل کال لسیږم زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم زه باید ماسټري اتمن شروع کړم زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم. یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو موږ ماشومان وهڅوو موږ ځوانان وهڅوو چې زده کړه وکړي او تر بل کال پورې چې ژوند دي موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو.
ډیره زیاته مننه حلیمې صاحب زه یو خبره وکړم. حلیمې صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپل یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولمه یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي خو هغه کسان یې بیرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څک دي چې مثال کتاب مهم ده زده کړې مهمې دي مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ. ډیره مننه حلیمې صاحب. اغلې فضلی له تاسې کو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلو دغه انګیزه اوس نه لري خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري یوه لاسته راوړنه ولري د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟ غږ مو اورئ؟ متاسفانه غږ نه راځي. د غلې فضلي خو هڅه به وکړو چې بیرته په خپرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي. اوس یې اورئ؟ مهرباني دا پوښتنه ځواب کړي.
سمه ده. مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو. مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده هغه خپل هڅه مو کړې ده چې هیلمند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري وخت لري مشخص. مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو دا یوه ورځ حق د یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای. د هر میرمنې د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دینه میرمنې واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سک کال کې په شمول د ما هیڅ میرمنه باندې نه ده وتلې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو طبیعت ته د بی پلان نه تیریږي په دا کې به مطالعه کوي په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. خو یو خبر دا ده چې تیرې موږ میرمن ته بیا زمينه مساعده ووځي. نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیب او ما ځینې خبرې اورم انسان ته ناهیلي پیدا کوي. مثلا ما څلور کالم کابل پنتون کې درس وایلی دی بیا مې شخصي پنتون ویلای دی زه دوه ډیپلوم لرم خو نن بیا ماته دا ویل کېږي چې هغه کسانو چې مخکې درس ویلی دی ټول بې سواده دي. نو دا رقم خو انسان هیله بیا له منځه ځي. مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم. کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا مستری می وایم کله چې دند نه شم تل لاس کوله یا ځکه دند تل لاس کم زه مجبور محرم ولرم زه خو نشم کوله هر ورځ می خپل ورور خلاص و دند ته یو سمزان سره اما با وجود چې دومره موږ د بد شرایط لرو بیا هم تاسو شاید یا زه شاید هم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ادامه ورکړي بیا هم پنځون ته ځي بیا هم مکتب ته ځي بیا هم کورسونه تعقیبوي دوی بیا هم تمند چې یو ورځ وکولی شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولی هغه انسان چې ناهیلۍ اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي هدف نه لري کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو طبیعي ده چې هیلې هم لرو خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تېر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم د کتابو خبره وکړم او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي نو دا خو ژوند ماته وخت نه محدوده کوي موږ باید هغه کوم واقعیتونه چې په ټولنه کې دي هغه باید ومنو زه منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي خو انسان د دې ته اړتیا لري مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي حق لري چې په خپله خوښه کالي واغوندي حق لري چې په خپله خوښه یو ځای چکر ته لاړ شي زه په تېر دوران کې په سبت ولایتو ګرځېدلې یم هیڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی زه مزار جان یا مزار شریف ډېره تللی یم کندز دښ او دان ته ډېره تللی یم خوست ته ډېره تللی یم مثلا سمنګان میمونې او نور ولایتو ته زه تللی یم چې دې خاطر چې نوی کال تجلیل کړم اما سږ کال زه په کور ناستم ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي زه چې تر دوکانه پورې هم ځم د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي زاته د دې ویره لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاسپیکر باندې کېږي فلاني زړې د راټول کا ویښان د پټ موبایل کې پلاس دی کېږده نو دا رقم شرایط چې انسان باید یو شی په ځان سره سوچ وکړي امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي دا خو سخته ده هر انسان فردي ازادي لري هغه فردي ازادي ته اړتیا لري نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي نو که چیرې موږ ته شرایط آماده اوسي هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط کې وایو که شرایط آماده شي بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آماده شي چې موږ وکولی شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو
ډېره زیاته مننه محسن صاحب که تاسو راته ووایئ چې خپله مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی او له تاسې په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري محسن صاحب زموږ کاوري
بله زما واسطه فوري ان شاء الله
او راځي مهرباني وکړئ دوام ورکړئ
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب ځن خلک چې دې تر ډیره میلوال دي او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ ځانګړې ویواز د تفریح لپاره همدارنګه د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي اکثره یې ځینې سیمو ته ځي لکه شمال ته همدارنګه د لیپ خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تفریح لپاره ځانګړې دي هلته ځي خو د دې تر څنګ سږ کال چې د نورو کلونو سره څنګه تم تفاوت و زموږ پوهنتونونه شروع شول څنګه چې مو امتحانونه خلاص ول نوروز په اوله باندې رخصتي نه و رسمي د بزګر ورځ هم مو تنظیم د حمل ته انتقال شوی د رخصتي نه و نو پوهنتونونه شروع شو په همدې خاطر پاتې شول او خپل پوهنتونونه زده کړو تم دوام ورکړي او زه هیواد صاحب کې اجازه یې د نوروز اقتصادي ارزښت تر ازم دا چې زما مطلق اقتصادي نو یو تر نه پر دغه برخه باندې اچوم
مهرباني
عموما د نړۍ کې د منابع محدود دي او اړتیاوې زیات دي د دې لپاره زیات وادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې ویل اف راوړي نو ځینې وادونه بیا ځینې شان په لار اچي تر څو خپل وادونه د نورو د يرغل او د نور د تیري څخه وساتي هغه ځینې نړیوال قوانين دي نړیوال ټولنې دي نړیوال سازمانونه دي او د ګټر څنګه چې نور شان هغه یو ډول پرهنګونه دي، مثلا هند غواړي د خپل هولي په برکت سره ځینې داسې هېوادونه رامات کړي چې هغه هنر پالوي، هغوی کولی شي د دوی سره تر یو حده پورې ښه رفتار وکړي. تر څنګ یې مثلا اروپایي ټولنه وګورو یا اروپایي هېوادونه وګورو، هغوی د فوټبال تروس تور کړی دی. همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې همهنګي رامنځته کړې ده. نوروز کچیر تاریخ وتړل سي، نوروز هغه څه دي چې په هند کې همدارنګ په چین کې د چون جی په نوم، همدارنګ افغانستان کې د جمشید باچا له وخت څخه یا دغه څخه هم مخکې منځل کېدی. کداغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ د سیلانیانو اداره چې د کبي دواړه په امنګي سره د نوروز ورځې اقدامات همدارنګ د دغه هیوادونو سره لکه هند، چین، همدارنګ ایران او یو شمېر نور هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان د دې سره په امنګي او ټولنیز رامنځته کې او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکي او دغه ورځ په برکت د سیلانیان نور هم د افغانستان و دغه سیمو ته همدارنګه د دغه هیوادونو برخې ته برامات سیلانیان د نور هیوادونو سره مجبین شاهدان د نسبي امنیت راغلي دي. همدا کندهار ته د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې دغه ځای طبیعت لري د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري، تر څنګ یې ځینې منظرې سیمې لري. نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی، دغه ورځو تر خاص ځانګړې پاملرنه وکړي، دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایښت هم د افغانستان څخه دی. داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی، نو د ده لپاره تخت تیار شوله او دا هم هغه ورځ څخه دی باچا وټاکل شو او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي. یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وشوه نو زراعت له یو مخه له منځه ولاړی اوس ودر سودا چې به دوه کاله وروسته بیرته راشنه سول. نو دا خوشحالي کې د نوروز کلمه رامنځته شوې ده او دغه ورځ به افسرې ده او دغه خوشحالي نور هم منځل شوې ده. شمالي سیمې تر ډېره پورې د نوروز د لمانځلو لپاره ډېرې ښه منظرې لري، همدارنګه مساعدې دي او دغه فرهنګ هم تقریبا هماغه سیمو څخه راپیدا شوی دی. نو که دغه ورځ ته ځانګړې پاملرنه وشي، یو خو به موږ د نورو هېوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي، د نورو هېوادونو سره به مو یو ګډ سره رامنځته کړی او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیان لپاره همدارنګه د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړی شوی وي او هغوی بدلې راځي.
ډیره مننه محسن صاحب، خوشحاله اوسې. ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه، یعنې دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي. ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنې دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي.
قربان هیواد سیب لکسړ ول چې حلیمی سیب هم په دې برخه باندې وګغی د زبا ډیر فراق نظم خو یوازې نه یو یا د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوې کال ورځ دا ځوانان ګری چې د نوې کال ورځ یوازې د تفریح او د ملو لپاره ځنګړي شوی دا او کچیر ته تفریح او ملي نیو نو د نوې کال ورځ نشتا نه د نوې کال ورځ یو نوې مسولیت هم تړلې ده چې ځوانان یو نوې مسولیت هم باید ادا کړي، لکه هغه چاري چې دوی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغې نوي کال په نوي ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دغې موهې او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډول پلان لزان سره ولري، چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې زنی کلنی گزارشونه یا اغه موخ او اهداف چې د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي. د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د خود تر سره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان ولري، کومې چارې دی باید د کال د روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روان میاش کې دغه څه د کال د په میاشت وویشل شي، خپلې موخې او اهداف د په دغو میاشتو باندې تقسیم شي، او د دې ترڅنګ اونیز پلان دی هم جوړ کړل شي. ځینې هغه چارې چې وړې وړې چارې دي کولی شي په اونیو کې تر سره کې، هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کی، او د دې ترڅنګ په وروستیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتیاتو سره سم باید ترتیب شي، هغه مصروفیتونه چې دای په تیر کې لري او یا په همدې کال کې دای پر هغه باندې مکلف دی یا رسمي دند دا او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلې ژوند دی، نو د ورځنی پلان کې د چاري هم راټولې کی. نو یوازې دا فکر چې د نوې کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي زویم دا به غلطه وي. نه، د نوې کال په ورځ باید سړی دی او نوې ژوند پیل هم وکوي. په ژوند کې هغه ستونزې چې د په تیر کې لرلې په راتلون کې کال کې دا غې د خل لپاره د هغې د لمنځوړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او په هغې باندې کار باید وکولی شي. او د دې تر موخې او هدف ځوانان څه ډول موخې او اهداف باید ولري. زه په دې اند یم چې یو ځوان دی یوازې د ځان لپاره یو هدف نه ټکی، چې دی ووایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ژوند په ټکه باندې ودرېږي، آسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي، نو د ځان لپاره دی پړیز اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې دی پر خپل ذهن کې لري، دی غواړي تبان د طبیعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدان د ولري. نو په لومړی قدم کې دا هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي بیا غفلان کې دی ځای ورکړي. نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دهم یو دویم لارم لزان سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسېږم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان مې حالته له ستونزو سره مخامخ نشي. که زه دغه هدف ته نه رسېږم په دوم قدم کې به د دغې موخې او اهدافو لپاره کار کوم، او که بیا زه دویم هدف ته نه رسېږم یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم، چې که چیرته زه لومړی تم نه رسېږم دوم تم نه رسېږم دریم هدف ته هم زه باید ورسېږم. نو که چیرته موږ دغه فړیز اهداف ولرو ممکن هغه ژوند موږ یو څه فارم او حسات دغه سره مخ کې ولاړ شي، او د دې ترڅنګ که یو ځنګړی پلان لکه څه ډول چې ما وړاندې وویل دغه کال پر څلورو پلانونو باندې موږ وویشو، کلنۍ میاشتنۍ اونیز او ورځنۍ، نو زه باور یم چې د ځوانانو ټولې چارې به یو خو طبیعي فیق دي، طبیعي آفتونه دي، تحولات او بدلونونه دي، هغه بیل خبره ده. نور هغه د ژوند کومې چارې چې دي هغه به په سم ډول مخ کې تللې وي.
ډیر زیاته مننه کوو استاد صاحب، خوشحاله اوسئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم دا بحث راټول هم کو، خو د خپرونې په پای کې به له خپلو میلمنو وپوښتو چې په ډیره لنډه توګه دا پوښتنه ځواب کړي چې څه ډول ځوانان له دغه اوسني وضعیت ځان راایستلی شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کولی شي. حلیمي صاحب، دغه کوم وضعیت چې په ځوانانو راغلی ناهیلي شوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلي دي یا باید لاړ شي له وطنه او که پاتې کیږي ځای کیږي، خو دوی څنګه کولی شي په وطن کې مثال یوه ژبه زده کړي، پوهنتون ولولي؟ دا وضعیت خو دایمي نه دی، خو یو ورځ به دا مشکلات حل کیږي. که په یوه دقیقه کې دا پوښتنه را ځواب کړي مهرباني.
ګورې، یو شی ډېر اړین دی، موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو، هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کړي. دا تر ټولو اصل خبره ده. دومره خبره دا ده چې موږ باید زده کړه، موږ باید تحصیل، موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو. تقریبا په مخ پر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي، خصوصي سکتورونه دي، ان شرکتونه دي، یعنی په نورو برخو کې باید کار وکړي. دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره یو کوچ ټولنه اصلاح سي، د دې لپاره یو کوچ افغانستان جوړ کو. نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو، شرایط تغیر کړي. تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړتیا سیستم بل اخیره بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه، بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه، دا شرایط به تغیر کړي. اما موږ باید شرایط ته مات نه سو، ځوانان باید ناهیلی نه سي، ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري، یو با اراده هغه ولري، انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیر زیاته مننه اغلی او ستا فضلی، له تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله، دوی باید څه وکړي؟ مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي، یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي، دا څه ډول کوی سي چې په ښه ډول یې تعقیب کړي؟ دغو حالاتو تاثیر دومره ډېر پرې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ به زده کوي نه. نو له دغه وضعیت څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې که مدرسه خلاصه وي، دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي، که مکتب خلاص وي دوی مجبور دي مکتب ووایي، او که پوهنتون خلاص وي مجبور پوهنتون ته لاړ شي. که شخصي کار هم کوي باید یو څوک برته به تایید کړي چې تا دا کار کوی شي او نه شي کوی. او بل ځوانانو ته هغه ازادي نه ده پاتې چې دوی وکولی شي هیلې چې کوم غواړي کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي، د خاطر بیکار دي چې دوی چیرته ځان داخلي غل، دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپل د سره مخ شوم، زما خور ور سره مخ شوی ده. نو موسنی شرایط واقع نه هیل کوون
مشکلات خصدي دا مشکلات ستدي. نو د دې دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر کم وي په د حالاتو؟ بیا هم دوی وکول شي زده کړي وکړي، او بل اخره مثال دغه شرایط چې کیږي دوی باغه وخت کې سند هم لري پویږي بم داسې بنوي چې زده کړي پنی مکه پرې کوي. که په لاندو ټکو کې هم دغه پوښتنه جواب کړي،
مجبور دي چې د اوسنۍ شرایط فشارونه مونږ دی هغه اګنور کو نه دی، یو څنور چاره نشته. هغه کوم خپل پلانونه چې لرو هیل لرو هغه باید عملی کو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو، که یو نه عملی کېږي بل عملی کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې اوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، ترڅو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، به موږ پښمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. مثلا کچېرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید لاس یې ورنه کړو. کچېرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو، کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفر نور مصروف شي، باید دا کار هم سره کړو. ځکه انسان چې څوپر ژوندی دی مجبور دی یو خلاقیت تر سره کې، یو کار تر سره کې، ترڅو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله مندم چې څوک پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې راونه شي او عملي کې خپل پلانونه، او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر دې لاندې کېږده یو وخت به استفاده کې. ډېره مننه کور مو ودان.
خوشاله سه، ډیره مننه د خبرونې د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دا نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې له ملمنو خاغلی زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساد او خاغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونډه واخیسته. ولتاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.